السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. دغه خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي صادق خان په مشرۍ نن چهارشنبه یو لوړ پوړی پاکستاني پلاوی کابل ته رسیدلی دی. تمه ده دا پلاوی په کابل کې د افغانستان پاکستان د همغږۍ د ګډې کمیټې په غونډه کې ګډون وکړي. ټاکل شوی چې د پاکستاني پلاوی سفر یوه ورځ دوام وکړي او د طالبانو له حکومت سره پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې اترې وکړي. دا چې دغه پلاوی په کوم هدف کابل ته راغلی او څه سره وایي وړاندې درته په خپرونه کې تفصیل لرو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د قصاص په اړه د یونما نیوکې ته په غبرګون کې وایي د یونما لخوا پر شرعي احکامو د نیوکې جسارت نامسؤلانه دی. دغه وزارت نن چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه یوه اعلامیه خپره کړې چې پکې راغلي د قصاص حکم په دریو محکمو کې له هر اړخیزې څېړنو وروسته نهایي کیږي او مجرم پکې د دفاع حق لري. یونما د تېرې جمعې په ورځ د طالبانو د حکومت لخوا د څلورو کسانو اعدام ته په غبرګون کې ویلي وو د مرګ سزا د ژوند له اساسي حقونو سرغړونه ده. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا په خوانی استازي زلمای خلیلزاد سرګندوي چې له چارو سره یو شمیر آشنا خلکو ورته ویلي چې دوی اندېښنه لري چې پاکستان ښایي د افغان کډوالو د ایستلو په لاره کې داعش ترهګر افغانستان ته دننه کړي. ښاغلي خلیلزاد تېره شپه پر خپله ایکس پاڼه کې ولیکل چې دای هم ورته اندېښنه لري. ښاغلي خلیلزاد د هغو کسانو نوم نه دی اخیستی چې دای وایي له ده سره یې خبرې کړي. دا چې دا اندېښنې څومره پر ځای دي وړاندې د چارو د یو کتونکي مرکه په خپرونه کې اوریدلی شئ. د اسلام آباد سترې محکمې د پلازمینې اسلام آباد او پنجاب پولیسو ته امر کړی چې په دوو اونیو کې د څلورو لادرکه افغانانو ورونو درک ولګوي. دغه څلور افغانان چې سره ورونه دي د 2024 کال په جنوري کې له اسلام آباد څخه تری تم شول. د لادرکه شوو افغانانو مور ګلسیما په اړه محکمې ته عریضه شوه او محکمې نن چهارشنبه په دې اړه بحث وکړ. محکمه کې د لادرکه شوو مور وویل د پاکستان پولیس یې باید د زامنو د مړي یا ژوندي درک ولګوي او معلومات ورکړي. محکمې په دې برخه کې پولیس پر ناغړۍ تورن کړل او غوښتنه ترې وکړه چې د پلټنې چارې ګړندۍ کړي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي د افغان خوارځواک ماشومانو وضعیت په بیړني حالت بدل شوی دی. دغه سازمان نن چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي اوس مهال افغان ماشومان تر بل هر وخت زیات د خوارځواکۍ له ګواښ سره مخامخ دي چې د مخنیوي لپاره یې ملاتړ ته اړتیا ده. د WFP په ټکو په افغانستان کې 3.5 میلیونه ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي او د دې ماشومانو د ملاتړ لپاره مرستې ته اړتیا ده. او د 19 کلنو نړیوال جام ته د غوراوي سیالیو په ترڅ کې نن افغانستان د 130 منډو په توپیر متحده عربي اماراتو ته ماته ورکړه. د لوبې پچه د افغانستان 19 کلنو لوبډلې وګټله او په ټاکلو شوو 500 اورونو کې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو سیالي لوبډلې ته 3.95 منډې هدف ورکړ. د متحده عربي اماراتو لوبډلې په ټاکلو 500 اورونو کې 1.85 منډې وکړې او نتوانېده چې هدف ترلاسه کړي. د 19 کلنو لوبغاړو نړیوال جام د غوراوي پړاو په سیالیو کې تر اوسه افغانستان 3 لوبې کړي چې تر دې وړاندې یې عمان او هانګ کانګ ته هم ماته ورکړې. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ پر ویب پاڼه او ټولنیزو پاڼو کې لوستلی شئ. طالب چارواکي د پاکستان د یو پلاوی کوربتوب کوي. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو هیوادونو اړیکې ښې نه دي او افغانستان باندې د کډوالو د راستنېدنې لویه څپه راماته ده. همدې وخت کې یو لوړ پوړی امریکایي ډیپلومات ویلي ممکن د کډوالو منځ کې داعش هم راشي. آیا همداسې ده؟
نوې خبره نه ده چې ډاکټر صاحب خلیلزاد دا څرګنده کړې ده. یو بربند واقعیت دی د تاریخ اوږدو کې پاکستان په هر دور کې خپل خصمانه اعمال ترسره کړي.
راستانه شوي یو شمیر کډوال بیا وایي چې پردای کټ تر نیمو شپو ده.
ټول عمر په پاکستان کې تیر شو خو بس پردی وطن چې دی څومره وخت پکې تیر کې تا ته به وایم ماجر. نو انشاءالله امید مستا.
د بهر میشتو افغانانو یو پلاوی نن کابل ته تللی چې له طالبانو څخه د نجونو د تعلیم او کار غوښتنه وکړي.
هیله ده چې زمونږ دغه جرګه ملموسه لاسته راوړنه ولري او د خویندو په مخ باندې د زده کړو دروازې خلاصې شي او د کار امکانات او زمینه ورته مساعده شي.
که وخت وو د روغتیا نړیوال سازمان له هغې اندېښنې مو هم خبرو چې ویلي دي په افغانستان کې به 100% وګړي روغتیایي خدمتونو ته له لاسرسي بې برخې شي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبری ټولګې ته خراغلې. د طالبانو حکومت وایي نن په کابل کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د جی سی سی په نوم د همغږۍ د ګډې کمیټې ناسته کیږي. که څه هم د ورځې تر پایه د دې ناستې جزئیات نه دي خپاره شوي، خو د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق خان په دې ناسته کې د ګډون په هدف نن کابل ته رسیدلی و. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې په دې ناسته کې د طالبانو استازولي د دفاع وزارت مرستیال ښاغلی ملا عبدالقیوم ذاکر کوي. دا ناسته داسې مهال ترسره کیږي چې په وروستیو کې پاکستان له دې هېواده د سلګونه زره افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړی دی. تفصیل لا اکرام الله اکرام اور.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ اړیکې ظاهرا ښې نه ښکاري، ټاکل شوی چې نن د دواړو هیوادونو د استازو ترمنځ په کابل کې د جی سی سی په نوم د همغږۍ د ګډې کمیټې ناسته ترسره شي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د پاکستاني پلاوي مشري به د هغه هیواد ځانګړی استازی محمد صادق خان او د افغانستان به د دوی د حکومت د دفاع وزارت مرستیال عبدالقیوم ذکر کوي. نوموړي ویلي چې دا د جی سی سی یوه غونډه ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ یو ځل په اسلام آباد او یو ځل په کابل کې ترسره کیږي. په بیان کې راغلي چې په دې ناسته کې به د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د احتمالي منازعاتو د هواري او د دواړو لوري ولسونو ته د اسانتیاو پر رامنځته کېدو خبرې کیږي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان د یو پلاوي په مشرۍ په دې ناسته کې د ګډون په هدف کابل ته هم رسېدلی. هغه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د جی سی سی دا ناسته له یوې اوږدې وقفې وروسته ترسره کیږي. که څه هم معلومه نه ده چې په دې ناسته کې به پاکستان د افغان کډوالو د جبري سلو پاړه باس وشي او کنه، خو په وروستیو کې پاکستان له دې هېواده د سلګونه زره افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړی. طالبانو په جبري ډول له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه غندلې او دای د اصولو خلاف بللې، خو پاکستان تل ټینګار کړی چې د خپل امنیت په خاطر دې بهیر ته دوام ورکوي. د راپورونو پر بنسټ د روان اپریل له پیله پاکستان شاوخوا 15,000 د ای سی سی کارت لرونکي او بیا اسناد افغان کډوال له خپل هېواد ویستلي او افغانستان ته ستانه کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ د راپور له مخې د دغو کډوالو نږدې نیمایي په اجباري توګه افغانستان ته ستانه کړل شوي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ چارو سرپرست وزیر نورالدین عزیزي په مشرۍ یو پلاوی پاکستان ته تللی. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې دغه پلاوی به له پاکستاني چارواکو سره د افغان سوداګرو د سوداګریزو ټرانزیټي او ترانسپورټي ستونزو په هواري خبرې کوي. بیان زیاتوي چې عزیزي اسلام آباد ته تر تګ مخکې په کابل کې د افغانستان د شخصي کاروباري څانګې د ټولنو له مشرانو او استازو سره غونډه وکړه او له پاکستان سره د سوداګرۍ په برخه کې د هغوی له ستونزو ځان خبر کړ او د هواري لپاره د هغوی نظرونه وړاندیزونه واورېدل. دا طالب پلاوی په داسې حال کې اسلام آباد ته سفر کوي چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دواړو لوریو ترمنځ وخت نا وخت د نښتو له امله د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم او چمن دروازې د هر ډول تګ راتګ په وړاندې تړل کیږي. د روان کال په فبروري میاشت کې په تورخم کې د یوې سرحدي پوستې د جوړېدو په سر پاکستان د تورخم دروازه د نږدې یوې میاشتې لپاره وتړله چې د دواړو لوریو سوداګرو ته یې میلیونونه ډالر زیان واړوه.
د افغانستان او پاکستان پلاوی داسې مهال دغه تګ راتګ کوي چې د اپریل لومړۍ نیټې راهیسې په پاکستان کې پر افغان کډوالو کړۍ تنګه شوې او په لوی شمېر کې اخراج شوي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان ویلي چې 2 اونیو کې 15,000 کډوال افغانستان ته ستانه شوي، خو ځینو راپورونو کې بیا شمېرې تر دې هم لوړې ښودل شوي. د پلاوی تګ راتګ به د افغانستان او پاکستان پر اړیکو او د کډوالو د راستنېدو پر پروسه څه اغېز وکړي؟ همدا پوښتنه مې جرمني کې د پوهنتون استاد او د چارو له څېړونکي محمد اسحاق اتمر نه وکړه.
افغانستان او پاکستان یو اړخ نه دی چې مونږ د سپیک قضاوت وکړو چې یوازې د مهاجرو مسله دی. د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ ډېر مسایل شته دي چې هغه یو تفاهم ته البته ضرورت لري چې دوی دغه نیتونه په اصطلاح پاک وساتي نو بیا کیدای شي چې یو کلي تفاهم ته سره ورسیږي. منتها هغه تجربه چې افغانان لري په تېرو کلونو کې پاکستانیان همیشه کله چې دوی باندې مشکلات راغلي دي د دغه مشکلاتو ملامت دوی په افغانانو اچولی او هغه فیصلې او هغه ناستې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ترسره شوي دي بیا وروسته د څو وخت نه پاکستانیان د هغه نه پښه سوي دي. مونږ په دې 2-3 کلونو کې د هغه نه مخکې چې د شاهدانو چې څنګه پاکستانیانو کوشش کوو چې د دغه موقعیتونو نه دوی استفاده وکړي. اوس هم د پاکستان هغه مشکلات چې هغه سیاسي، امنیتي، اقتصادي دی کوشش داسې کوي هم نړیوال ته دوی خوی هم خپله پاکستانیانو ته وغږي دا ټول د افغان مهاجرینو د لاسه داسې دی. افغان مهاجرین خو تقریبا دا 5-6 کاله کېږي که پاکستانیان په دې باندې صادقانه عمل کوو نو هغوی به کیدای شو چې په دې شل کلونو کې دوی یو برنامه درلودلی وای، دوی خبر ورکړی وای، دوی ډیټابیس درلودلی وای، دوی د نړیوال نه په دغه برخه کې مرسته غوښتلی وای. نو دا کار دوی نه ده کړی، او خپل افغانان هم دا کار نه ده کړی. دغه ملامتي اوسنی حکومت هم دی او پخواني حکومتونه هم چې وو دوی هم غیر مسؤولانه برخورد کړی دغه قضایاو سره. نو اوس زه داسې فکر کوم بیا هم که یو صادقانه نیت په دغه برخه کې موجود وي، کیدای شي چې دغه د دوی د آیتونو راتګ او د دوی لیدنې کتنې د دې سبب شي چې افغانان د دغسې حالت نه چې اوس هغوی باندې روان دی او په زور اخیستل کېږي، د هغوی مالونه، د هغوی جایدادونه، د هغوی هستي ټول شیان ضبطېږي. نو دا خو بشري او انساني او د همسرتوب یا د خپلوي هغه تګلاره نه ده.
د چارو کتونکو محمد اسحاق اتمرو چې لازادې رادیو سره خبرې کولې.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ پی اے راپور زموږ قضاوت ستاسو.
بیا هم د افغانستان او پاکستان په مسلو کې تمکیګو په تورخم کې پاکستانی سرحدي چارواکو ویلي چې شاو خوش پیته زره کډوال د اپریل لومړی نیټه پر همدې لاره افغانستان ته ستانه شوې دي. په دې اړه پام وکړئ د مشال لاریو د خبريال فرهاد شینواری د راپورت.
د خبر ضلع د بیا بحالۍ او رغونې څانګې مرستیال کمشنر ارشاد علي مومند لخوا مشال ریډیو ته په یوه لیکلي استول شوي پیغام کې ویل شوي چې د اپریل لومړۍ نیټې نه تر 15 نیټې پورې خواوشا 450,000 افغان کډوال په تورخم دروازه افغانستان ته اوښتي، چې زیاتره پکې افغان سټیزن کارډ لرونکي کډوال دي او په لسګونه پکې بیا بی اسناد کډوال هم شامل وو. دا محل د پاکستان مختلف برخونه افغان کډوال روان دي، خو زیاتره له سند او پنجاب نه وستل کیږي. دوی لومړی په گاډو کې لنډ کوتل موقتی کیمپ ته ورځي، هلته یې سبتوي او بیا په تورخم دروازه افغانستان ته اوړي. په دې کیمپ کې ورته د سیوري، پاکو اوبو او ناروغانو لپاره د علاج بندوبست شوی. د پنجاب میاوالینا لنډ کوتل موقتی کیمپ ته را رسیدلو کډوالو د خپلو ځانونو ثبتولو په وخت مشال ریډیو سره خپل احساسات سداسي شریک کړل.
زه پاکستان ته راغلی یم 50 کاله کېږي چې ما تیر شوي پاکستان کې، او عمر مې هم دا 80 کلو دی، 80 کلو کلو یم. واجوره ده دته ما تیر شوي دغه د اوس برته ځم په پاکستان کې په میاواله کې وم. دا درې ماشومان مې دي، دا درې ماشومان مې دي او ښځه مې مړه ده، خو دا درې ماشومان دي او زه یم. زموږ علاقه چې ده بغلان ولایت ته یو پلوخمری ولسوالي ده، او نش یو شی د خدای نه لرو بس لاس مینه نه لرم، ځکه دا شی نه لرم.
ټول عمر په پاکستان کې تیر شو، بس پردی وطن چې دی څومره وخت پکې تیر کې تا ته به وایم ماجر. نو انشاءالله امید مسته راتلو حکومت سره به په هغه وطن کې خوشحالي او امن به وي. بس د خدای به دغه غواړو چې خپل وطن مو آباد او خوشحاله راځي.
د لنډ کوتل فلاحي تنظیم مشر اختر علي شینواری ویل چې د لنډ کوتل په دې موقتی کیمپ کې یو شمیر نا دولتي ادارې افغان کډوالو ته خواړه ورکوي او دوی لپاره د یخو اوبو بندوبست هم کړای.
د اول ورځې نه او تر نن ورځې پورې مونږ ډیلی کسانو لا خوراک ورکو، اوبه ورکو، او ماشومانو لپاره چې کنا چاکلیټونه تقسیمو. دلته چې د سیول رائټ فاونډیشن اف پاکستان تنظیم چې دا دلته کار کا، اور سره کوم لوکل تنظیمونه چې وی فلاحي تنظیمونه چې غم راځي دلته د خلکو له خوراکونه او دا ورکی خلکو ډیر زیات راځي. د حکومت چې دا غن خپل کوشش کا د پی ڈی ایم ای حکومت کیم جوړ کړه، پاغه کې ورته مکمل سہولت جوړ کړه دی، او بمشته دی، بجلیم شته دی، نور چې څومره سہولت یې هغه ورته جوړ کړی دی، او دا تاون بچی دی ان شاء الله مونږ جاری وي.
د سند او پنجاب نه لنډ کوتل ته را رسیدلو افغان کډوالو ویل چې هلته پولیسو د دوی پر ضد عملیات پیل کړي او لکورونو نه په زوره وباسي او افغانستان ته لیږدوي. خو بیا په خیبر پختونخوا کې تر اوسه ورته یوازې ویناوي شوي او د کډوالو پر ضد کوم عملیات نه دي شوي. د پاکستان وفاقي حکومت افغان سټیزن کارډ لرونکو ته له دې ملکه د وتلو لپاره د مارچ 1 نیټې مهلت ورکړی و او د اپریل 1 نیټې نه د دوی د وستلو لړۍ پیل کړې. یو اندازې مطابق په پاکستان کې د افغان سټیزن کارډ لرونکو شمیره خواوشا 8 لاکه ده او په پیوار کارډونو باندې هم پکې خواوشا 4 لاکه افغان کډوال میشت دي.
په همدې لړ کې د امریکا یو لوړ پوړی ډیپلوماټ او د سولې لپاره یې پخوانی استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې ځینو به خبره سرچینو ورته دا خبره کړې چې ممکن د کډوالو په منځ کې افغانستان ته داعش هم د پاکستان له خوا نه ایستل شي. ښاغلی خلیلزاد ویلي دای هم ورته اندېښنه لري. دا اندېښنې څومره پر ځای دي؟ همدا پوښتنه مې د افغانستان د پخواني جمهوري نظام د وسلوال پوځ لویان جنرال اجمل عمر شینواري نه د یوې مرکې په پایل کې وکړه.
تاسو ګورئ دا کومه نوې خبره نه ده چې ډاکټر صاحب خلیلزاد دا څرګنده کړې. دا یو بربند واقعیت دی د تاریخ په اوږدو کې. متاسفانه چې پاکستان په هر دور کې خپل خصمانه اعمال ترسره کړي دي. ولې دلته ځینې هغه کړ بهرنۍ کړۍ او کورنۍ کړۍ هم د دې باعث شوي دي چې د دوی دغه کړنو ته زمینه مساعده کړي او فرصت ورته وایي. په لومړي سر کې خپله کله چې ډاکټر صاحب خلیلزاد یو پیژندل شوی ډیپلومات په صفت او یو د کارپو په صفت باندې چې دا بحث مطرح کړي، نو اړینه ده چې دوی خپل کم کره اسناد چې په لاس لري هغه د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وړاندې کړي او چې په دې عقله باندې ملګرو ملتونه په مسؤلیت سره دا موضوع وڅېړي. دویم ټکی دا ده چې د دې خبرې د پخوالي لپاره چې د جمهوریت په وخت کې هم په عین ترتیب باندې د داعش اکثره وسلوال د پاکستان د اراضینه سنبالېدل او د افغانستان خاورې ته رانویستل کېدل، چې په هغې وخت کې دوی د طالبانو د پوښښ لاندې دغه چارې ترسره کولې. او زه داسې هم په زغرده ویلی شم چې ورځی چې کوم د طالبان د داعش مشر او د افغان وسلوال پوځ د استخباراتي بنسټ نه نوخت باندې هغه ونیول شو، هغه عملا د پاکستان افغانستان ته راننوتی او د هغوی هغه خوځښتونه داعش د روسي ډلې چې د کرښې هغه اړه کېدل د هغې په هکله هم په هغې وخت کې کره معلومات و چې په هغې وخت کې د ناټو هیوادونو سره او د سیمې هیوادونو سره او حتی خپله د پاکستان سره هم دغه کره اسناد او شواهد شریک شوي. ولې دوی په عمل کې د هغې نه انکار کوو او ویل چې دا خوځښتونه د هغوی د امنیتي بنسټونو نه پټ ترسره کېږي.
نو شینوار صاحب، همدې ته په کتو فکر کوي که اوس هم له پاکستانه د کډوالو په منځ کې داعش راتیریږي راځي، تاسو وایئ چې په تیر جمهوري نظام کې هم چې کله کډوال راستنول کېدل نو منځ کې دغسې داعش غړي راتلل. البته په ختیځ کې د داعش موجودیت ممکن د همدې خبرې ښکارندوی وي چې داعش په لومړي سر کې په ختیځ کې ځاله وکړه او هلته په اچینو دغو شاوخوا ولسوالیو کې ځای پر ځای شول. آیا طالبان اوس دومره امکانات لري چې د کډوالو په دغه سیل کې په دغه څپه کې دغه کسان مشخص کی یا یو پیژنې تعقیب کړای شي؟
اصلا دلته کم ټکی چې ډاکټر صاحب خلیلزاد مطرح کړی دی دلته په دې کې څو اهداف مطرح دي. یو دا ده چې د ډاکټر صاحب خلیلزاد اختلاف د پاکستان سره په اوسنۍ حالاتو کې صرف د عمران خان د خلاصېدو پاکله دی او هغه هم د دې په خاطر چې عمران خان هغه کمې پرېکړې چې کړي او کوم هوډونه چې لري د امریکې د متحده ایالاتو سره بیا ځانګړي ډول د ډاکټر صاحب خلیلزاد سره په دې برخه کې غواړي چې دوی هماغه پخوانۍ کومه پروسه چې پیل کړې وه هغه پای ته ورسي. رابو شو دې ته چې طالبان دا وړتیا لري او کنه. طالبانو که دا وړتیا درلودلی نو تر اوسه پورې به یې مطلقاً ثابته کړې وای، لکه کوم هوډ چې دوی په دوحه کې کړی و چې ټولې تروریستي ډلې به دوه مهاري او هغو ته به د پرمختګ او د فعالیت زمینه نه مساعدي. ولی موږ اولا ګورو چې له دې سره چې دوی هغه نه دي کړي چې د دوی مخه ډب کړي، دوی خپله اوس عملا د دونه متاثره دي او د داعش وتوانېدو چې په مختلفو ځایونو کې د دوی خپل لوړپوړي چارواکي ترور کړي او حتی په ځینو هغه اهداف باندې چې خپل د داعش لپاره ستراتیژیکي ارزښت درلود په هغو باندې په افغانستان کې دننه طالبانو په حاکمیت کې عملیات ترسره کړي. دریم ټکی دا دی چې د تروریزم سره مبارزه داسې یو آسانه او ارزانه کار نه دی چې هغه د طالبانو په مخ باندې دا ترسره شي. طالبان خپله اکثریت تقریبا په هماغه ایدیالوژۍ سنبال دي او کله چې دوی په زندانونو کې د داعش سره یو ځای یو تعداد ډېر د دوی داعش ته جذب شوي دي او عملا د دوی یو تعداد هغه خواخوږي چې د خفه شوي دي یا د طالبانو د کړنو نه ناراضه دي دوی هم خپلې پټې اړیکې د داعش سره جوړې کړې دي.
د افغانستان د پخواني پوز ویان جنرال عمر شینواری و چې له ازادۍ رادیو سره غږېده.
له خبرونو ور اخوا
بیا هم د افغانستان په مسلو کې تم کېږو. ټاکل شوی چې د بهر میشتو افغانانو یو اتلس کسیزه ګډه جرګه نن طالب چارواکو سره د نجونو د زده کړو او یو شمیر نور موضوعاتو په اړه په کابل کې خبرې وکړي. دا جرګه نن سهار کابل ته تللې. د جرګې یوې غړې زرکې مالیار له سفر مخکې ازادي راډیو ته ویلي دوی تمه لري چې دا ځلې به سفر پایله ولري ځکه دوی له طالبانو د نجونو د تعلیم او کار حقونه غواړي.
د نجونو ښځو د حقونو ملاتړه د بهر میشتو افغانانو جرګوي تمه لري چې دا ځلې د طالبانو حکومت سره خبرې یو ملموسه پایله ولري. دا جرګه چې په ترکیب کې اتلس تنه شامل دي او تیر کال یې هم په ورته هدف افغانستان ته سفر کړی و ټاکل شوی چې نن چهارشنبه کابل ته ورسیږي. د دې جرګې یوې غړې زرکې ملیال له سفره مخکې د اپریل په 15مه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
چې دا زموږ غوښتنه ده، دا د ملت غوښتنه ده، د عصر او د زمان تقاضا ده او په همدغه عزم او تکل باندې موږ د خیر سره جرګه مو چې یو کال مخکې ورغلې وه بیا د خیر سره افغانستان ته ځي. هیله ده چې زموږ دغه جرګه یو ملموسه لاسته راوړنه ولري او د خویندو په مخ باندې د زده کړو دروازې خلاصې شي او د کار امکانات او زمینه ورته مساعده شي.
د یادونه ده د جرګه چې ډېری غړي لویدیځ میشت افغانان دي تیر کال افغانستان ته سفر او طالب چارواکو سره لیدونو کتنو او خبرو د نجونو پر زده کړو د بندیز لیرې کولو په برخه کې کوم عملي پایله نه درلوده. خو د جرګې د خپل تازه سفر په اړه په یوه اعلامیه کې چې رسنیو ته یې لیږلي لیکلي دوی باور لري چې افغانستان یوازې د خبرو اترو، عدالت او ټولمنلي ګډون له لارې روڼ سبا ته رسیدلی شي. په اعلامیه کې راغلي د جرګې غړي یو شمیر بااحساسه علمي او ټولنیز کادرونه دي او په هیواد کې دننه او بهر د هیڅ سیاسي بهیر برخه نه ده. جرګې په خپل اعلامیه کې دا وضاحت داسې مهال ورکړی چې د بشر د حقونو د فعالانو اتحاد په خپله یوه اعلامیه کې چې د اپریل په 15مه رسنیو ته لیږلي نیوکه کړې چې یو شمیر کسان چې د دوی په خبره طالبانو ته لابي کوي د خبریال شنونکي یا مدني فعال په نوم آزادانه ډول کابل ته سفر کوي، طالبانو سره ګوري، په غونډو کې ګډون کوي او هڅه کوي هغوی مترقي وښيي. خو په اعلامیه کې په څرګند ډول د کوم شخص یا بنسټ نوم نه دی یاد شوی. په ورته وخت کې له زده کړو پاتې یو شمېر نجونې هم د طالبانو له حکومته غواړي چې د تعلیم اجازه ورکړي او دغه شان له نړۍ هم د ریښتیني ملاتړ تمه لري. د دې ډلې دوو تنو چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم او د استوګنې ځای په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
تعلیم زموږ حساسي حق دی او پرته له زده کړې زموږ راتلونکی تیاره ښکاري. موږ غوښتل له حکومت څه دا ده چې نجونو پر مخ د زده کړې دروازې بېرته پرانیزي.
ما به همدلي و حمایت واقعي نیاز داریم.
موږ ریښتیني او د زړه له کومې ملاتړ ته اړتیا لرو، نه یوازې ویناو او ژمنو ته. که دنیا او نړیواله ټولنه دغه شان زموږ په وړاندې غلي پاتې شي موږ نه یوازې دا چې خپل نن له لاسه ورکوو خپل راتلونکي هم به له لاسه ورکړو.
د زده کړو د حقونو یو شمېر فعالان د ډلې د پوهنتون پخوانی استاد فضل هادي وزین وایي د افغان نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو تړل کېدل افغانستان لپاره یو ستر ناورین دی او د دې ناورین د ختمولو لپاره باید له هرې ممکنې لارې هڅه وشي.
د نجونو پر مخ د مکتبونو تړل او د پوهنتونونو دروازې تړل د نجونو پر مخ د افغانستان لپاره ستر ناورین دی، یو ملي ناورین دی او د ستر مشکل ده چې د یو هیواد نیمایي نفوس میلیونونو انسانان هغوی د خپل انساني اسلامي او ملي حق نه چې هغه د تعلیم ده محرومي دا یو ستر ناورین ده. د دې ناورین د ختمولو دپاره د پای ته رسولو دپاره هر هلې ځلې چې وشي که هغه سفرونه وي، طالبانو سره خبرې وي، لاریونونه وي، هغه اعتصابونه وي، جرګې لیږلي طالبانو ته هغوی سره خبرو اترو کول دي، دا ټول مفید دي.
طالبانو په 2021 کال کې وخت تر بیا ځلې رسیدو وروسته لشپګمو ټوګیو پورته انټونی لسته کړو منع کړي. دغه شان دوی په ډیری دولتي او ټولونه دولتي ادارو کې ښځې له کار کولو هم راګرځولې دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچې صندوق یا یونیسف د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو بندیز له 2 میلیونه څخه زیاتې افغان نجونې اغېزمنې کړي او سږ کال 400 زره نورې نجونې هم په دې شمېر زیاتې شوې. د دې سازمان په وینا که چیرې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو بندیز تر 2010 کاله پورې دوام وکړي نو له 4 میلیونو څخه ډېرې نجونې به اغېزمنې شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د استازولۍ دفتر یا یونما مشرې روز او تنبایوه بیا مخکې ویلي چې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز به د افغانستان بشري او اقتصادي وضعیت نور هم کړکېچن کړي. تازه بیا د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا یو ان ډی پی د اپریل په 14 په یوه راپور کې وویل د طالبانو لخوا د ښځو او د هغوی د کار پر وړاندې محدودیتونه او سختو تګلارو زیاتېدل کولی شي په راتلونکو 2 کلونو کې د افغانستان اقتصاد ته $1 میلیارډ زیان ورسوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستي. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کوم ده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا زادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې دا
ور ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداري ورکړی چې د روان کال تر پای بعد افغانستان د نفوس له 10% ډیر له روغتیایي خدمتونو بې برخې شي. په افغانستان کې د WHO استازي فرانس پرس خبري اژانس سره دا خبرې کړې او ویلي دي چې دا ویره وروسته تر هغه دوی سره پیدا شوه چې امریکا د روان کال په پیل کې پر افغانستان خپلې مرستې ودرولې. دوی ویلي چې لوړاندې میلیونونه خلک په افغانستان کې اغیزمن شوي او شاوخوا 300 روغتیایي مرکزونه ترل شوي. په دې اړه پام وکړئ د اکرام الله اکرام د راپور ته ورسره مجله هم پای ته رسیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداري ورکړې چې د امریکا د مرستو د ځنډیدلو له امله خایي د روان کال تر پایه د افغانستان له 10% زیات اوسیدونکو له روغتیایي خدمتونو بې برخې شي. په افغانستان کې د دې سازمان استازي اډوین سینیزا سلواډور د اپریل په 15 فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې د امریکا د مرستو کمښت په افغانستان کې 300 روغتیایي مرکزونو د تړلو لامل شوی چې شاوخوا 3 میلیونه خلک روغتیایي خدمتونو ته له لاسرسي محروم کړي. ښاغلي سلواډور خبرداري ورکړې چې د 2015 تر 3 مېرو به پوری 200 نور روغتیایي مرکزونه د تړلو خطر سره مخامخ دي چې کیدای شي 2 یا 3 میلیونه نور کسان هم له روغتیایي پاملرنې محروم کړي. نوموړي ویلي چې د بودیجې په کمښت سره نورو بسپنه ورکوونکو هڅه کړې چې دا تشه ډکه کړي خو په خبرې د امریکا د مرستو د کمښت له امله رامنځته شوی مالي کمښت خورا لوړ دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي هم روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله شکایت کوي. د غور ولایت د لال او سرجنګل ولسوالۍ یوې اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
د ولسوالۍ کلینیک له موږ ډېر لرې دی. د ښار روغتون خو لا په ځای پرېږده. زموږ قریه له ښاره ډېره لرې پرته ده. کله چې د ولسوالۍ کلینیک ته ځو هم باید سهار وخته له خوبه پاڅېږو او ناروغ یوسو.
د ننګرهار د سپینغر ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالمنان د روغتیایي مرکزونو د تړل کېدلو له امله دوی ته د ورپېښو روغتیایي ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
یو دلته و د مارو چې تقریبا 8 میاشتې و دا بند شوی دی. نه پوهېږو چې څه یې لک دی. کېدای شي د بودیجې د کمبود په اساس باندې خو دلته و ډېر ښه کار یې کوو خدمت یې کوو. دومره ستونزې دي چې تقریبا موږ 15 میله خپل مرکزي کلینیک سره واټن لرو او انغاره چین و مرکزي کلینیک رانه لرې د ډېرو ستونزو سره لاس ګرېوانې چې دا کلینیک تللی.
د نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې د افغانستان روغتیایي سیستم چې د لسیزو جګړو له امله کمزوره شوی د متحده ایالاتو د بهرنیو مرستو له ځنډولو وروسته له سختو ننګونو سره مخ دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روان کال د جنورۍ په میاشت کې د یو فرمان له مخې د 9 ورځو لپاره د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې وځنډولې او ویل چې دا بیوروکراسي د امریکا له ملي ګټو سره سمون نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان او د روغتیا کلستر چې د 100 نړیوالو سازمانونو یو شبکه ده په دې وروستیو کې په جلا جلا راپورونو کې ویلي چې د متحده ایالاتو د حکومت د مرستو د بندولو پریکړه په افغانستان کې د شاوخوا وسو روغتي مرکزونو د تړلو یا فعالیتونو د ځندیدو لامل شوه. د دغه دواړو سازمانونو ویلي د کار نږدې شپږ میلیونه خلک په ځانګړي ډول هغوی چې ډیر زیانمنونکي دي او روغتي پاملرنې ته جدي اړتیا لري د افغانستان په ختیځه سیمه کې اغیزمن کړي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا درې اونۍ مخکې وویل ک یوازې 15% بودیجه تامین شي د 9.3 میلیونه خلکو چې روغتي خدمت ته اړتیا لري 2 میلیونه به له دې خدماتو بې برخې شي. اوچا ویلي چې د بودیجې د کمښت له امله به د 2015 کال تر پایه په افغانستان کې له 1922 څخه ډېر روغتي مرکزونه وتړل شي.